السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو وجه شوی نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د مې لسمنټه دا ز فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمایزو حالاتو خبرو د باختر ستوري اونیس پروګرام هم لرو خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په پاک افغان پولی د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې وسل ویختن اوچل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوی. شمالي کوریا پرون اعلان کړی چې د بلاستیک میزایلو یو نوی تجربه یې کړی چې تر اوبو لاندې اهداف وشتلی شي. او وسته خبرونو تفصیل. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او پیپلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د سمکې په سر دانخته چې د مای په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. بلخوا ځینې رسنۍ د مرګ ژوبلې شمېره جلا ښیي. بل لور ته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نخطې پاړه هیڅ معلومات نه لري. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن مشال ریډیو ته ویلي دي د شاه فیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او دغه پولیس ډرایور شهزاد نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. همداراز د پاپوش نګر په سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د انورعلي په نوم یو ډاکټر وژلی دی. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال نن مشال ریډیو ته ویل تیره ورځ د ائتلافي ځواکونو د بې پایلټ الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 14 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقی وال زیاتوي چې په دغه برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومل شوی ولسوال ګل آغا هم وژل شوی دی. د یادې پیښې وسلوالو طالبانو رسنو ته سن دی ویلي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یوځای شوي دي. د کندز والي محمد عمر صافي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کندز په ځینو سیمو کې د اپریل د 24 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د 1300 بهرنو وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. بلخوا د کندز یو تن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګا ورسوی اصول ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه لرو سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسیدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره.
د کندز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتی بیا ویلی دی چې په یاد ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامن نشي غورځولی. په فراه ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو 4 سیمه ییز قومندانان وژل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دینخوتو کې یو پولیسواله هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ادا کړي چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګرۍ ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. د پیښه تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې په کومناو خارګوټي کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تېره ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راغورځېدله. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. شمالی کوریا پرون اعلان وکړ چې د بلاستیک میزایلو یو نوی تجربه یې کړې چې تر اوبو لاندې اهداف ویشتلی شي. د شمالی کوریا چارواکو دا نوی میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیکي وسله بللې ده. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي ستر مشر کیم جونګ اون د دې ازموینې حکم ورکړی و. دا لا غرسته ده چې شمالی کوریا د مې په اتمه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګنې شمالی کوریا د فضايي څېړنو په ملمه د بلاستیک میزایلو پروګرام چلوي. ملګرو ملتونو په شمالی کوریا د بلاستیک میزایلو د جوړولو له ټکنالوژۍ د کار اخیستلو بندیز لګولی دی. د امریکا حکومت د دې تجربې په اړه څه بیان نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د بلاستیک میزایلو له ټکنالوژۍ کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک څرګنده خلاف ورزي ده. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 2500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 24 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې سازمان په وینا د ایبولا وایرس په 28 ورځو کې وده کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ همکار انیس اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري په شمالي وزیرستان کې د 1300 ورځو راهیسې د ځمکې په سر د دوو قبیلو ترمنځ انخته روانه ده.
یو کولنا د لنجا روانه ده. د فبرې کې ډېر خطرناک خطر سره دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوي دي او ډېر حال پکې هلاک شوی دی.
په سوات کې د کال 2013 راهیسې د امن جرګو 168 غړي او ځایي مشران وژل شوي دي.
په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک یوازې دا نه دي، د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټي هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان د ټارګټ دي.
د افغانستان په کندوز کې د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي.
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي. موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده. موږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي.
او په اونیس پروګرام د باختر ستوري کې په کلتوري او ادبي هلو ځلو تفصیل لرو.
پښتو ژبې کې د سپین شیر بنسټ ایښودلی دی او داسې کسانو چې د ولس لپاره د خلکو لپاره خدمت کړی دی د هغو یادونه باید
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه تر لاسه شوي راپورونو تر مخه پاک افغان پولیس سره نږدې د دوو قبیلو پیپلی کابل خیل او مداخلو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې جګړې دوام لري چې د متضاد راپورونو تر مخه تر 30 زیات کسان پکې وژل شوي او تر 25 پورې د جوبل کېدو خبر دی. خو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د دغه شخړې په اړه خبر نه دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکې په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی کابل خیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځو نه روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه 20 کسان وژل شوي او 25 نور پکې ژوبل شوي دي. زنه رسنۍ دغه شمیره جلا ښیي. ځایي خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکه او درنه اسلحه کاروي او د یو بل نه چینی ولی. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتي فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو نو دوی وویل دغلته په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زن خلق وای دواړو قبیلو ترمن سخت شخړه روانه ده او د غلط عملیاتو په وجه خلک کډه شوی نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیله یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو دا څېر دې کې ډېر خطرناک خطر سره دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوی دي او ډېر حال پکې حالک شوی دی او داسې د څوک څه ښانه او تر په نکی مداخل کوم دی ای تر په پلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا تنه دادو او می دا حکومت دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دې ته داسې جرګه مو قرار کړي چې دې په میون څخه دا خبره وکړو او دا جنگ باندې وګړو دا باندې وشي او ډېر لوی هټ نقصان دی ولدا بالکل د څو کارتون دا نه د ځخمیانو ته وړل یو لوی مسله ده چې کاڅه شي روډ باندې یار بالکل باندو او می دا ریکوست کوي چې دې ته پورا داسې سوال جوړ شي دا ځخمیان دا وشتيني دا غدل د شاور دا باندې تر مونږه کېلو.
مشال ریډیو ته د سیمه څخه زرای وای چې د غلطه جوبل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنز د ځمکه په تنازع باندې شخړه رامنځته شوه چې پکې سپکا او درانه اسلحه کارول شوه او دواړو لورو نه مرګ جوړ هم شوه وا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد کامی جرګې غړي وای د کال 2010 راهیسې په سواد کې د امن جرګو یو سل شپېته غړي او ځای مشان وجل شوي دي خو تر اوسه نه په دغه اړه څه پلټنې شوي او نه امنیتي ادارو سیموار خلک نیولی دي. په سواد کې مشران څوک وجني په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو وشته او وجلې ده. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وجل شوي دي خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي یوازې دا نه دي یوازې د ان پی دي په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي په دې کې پیپل پارټۍ هم دي په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده ارزانه ده د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي دلته کې اپریشن کېږي اپریشن ځکه نه هم دا فوجي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره متفق نه دي.
چیرا تاسو بے شک کینٹونمنٹ جوڑ کے خود تاسو اول دلتے کی دے زید اولس نے تپوسنا ہو گئے کہ آیا دے زید اولس پدی خوشحال دے دید آزما کی پخپل دغا باندے پخپل سویٹ ویل باندے یا پخپل مرضی باندے دے کینٹونمنٹ تپارا ہو گئے او کدا خام خا ضروری بیا دے دلتے کی تکم زریز مکی دی زکا کسوات کی زمکا دے رتنگ دا پدی دے نز جوڑی گی خدا غنو طرف تا دی بیا لیر شی او الته کی دی جوڑ کی نو پتے باندے زمان گے اختلاف ہو سوات خلقو نو وسم دا تپوسنا رہ شوئے.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازی او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه داسې دي چې د هغې په اړه کې سړی په یقین سره ویلی نه شي چېرې دا ولې کېږي څوک یې کوي څه سره کوي سره کوي ځکه چې نور پختونخوا په نسبت باندې ډېر په امن دی خو دا قسم وژنه چې دا ډېره زیاته په تیزی سره زیاتیږي. ټارګټ کلینګ څه ته وایي؟ یعنی چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هیڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلی کې څه تفتیش شته، نه د هغې بدلی کې ملزمانو ته پور ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښونو وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځوی به مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون رسپانې په بلدستان کې د پوځي هلیکاپټر را پریوتو پیښه ته کتنه کړې چې پکې اووه کسان وژل شو. رسپانه لیکي یا د پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د پوځ د عامه اړیکو دفتر د هلیکاپټر د را پریوتو وجه تکنیکی مسله بولي. رسپانه لیکي که دای اصلي وجه وي نو پکار ده دې طرف ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې مخکې هم په دغه هیواد کې په داسې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د مقالې تفصیل له ملیحه میرزاده ناورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د راپریوتلو پیښه چې پکې د ناروې او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو اوس هم لا واضح نه ده، او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هغه وفد، لوړ پوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېتانیا حکومت گلگت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لري کړل. رسپانه لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ښایي، او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګهګۍ جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. رسپانه لیکي کچره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبه ځل نوي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسی په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانه لیکي له یادې المیه سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بدخشان او کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش اسلامي دولت، د ازبکستان اسلامي تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي او څیړونکي دا هم وایي دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې د دائمي امنیتي مسلې جوړې کړي. په اړه یې زموږ د همکار بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاکه کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تېر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
موږ په تېرو جګړو کې په 18 کسانه چې وژل شوي دي، په دې کې 3 زنانه هم موجودې وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی بل علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی، مالی او ادبی برخو کې د طالبانو سره مرستې کوي او د هغوی لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا NDS پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولې.
کندوز کې ځینې ازبک، تاجک او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایده په صفت، د یو دیش په صفت کار واخلي، د خپلو اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده
دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړی و چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان پاکستانی ازبک تاجک چیچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دی. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکوونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دی وراوښتي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي. د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده. نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ انختې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي خوښ 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لنګدې شلو ورځو راهیسې د کندز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي. موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور منګه به نور هم وږي تږي در په دره وي.
چاردرې نه یم، منګه ورسه یستو. زه شپږم صنف کې یم. باید جام خلاص شي، منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
تاسو د اجمل آرین رپورټ اوریدو چې په کندوز کې د جګړې له امله سبان د شپاره زره کورنۍ له خپلو سیمو کلو نه بې ځای شوي دي چې شمیر یې 100,000 کسانو ته رسیږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو فاټا سیکرټریټ د جرمنی د یوې پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونه د کار ښه کولو او خلکو د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځایي کمیټې جوړې کړې دي او دغه کمیټې به په دغه سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو د ښېګڼې لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټه ټاکلې دي او دغه کمیټه به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلی د صحت دغه کمیټه جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو توای
ان شاء الله کا خیر وی مو خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکیږي سٹاف هم بګی یعنی ردرومی نورم زیاتیږي بل دا کوشش وی چې علاقه کې مون ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وی دا هغه مشکلات او هغه مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیاغ کو رسو دل د مون زیاته مسله وس صحت بارا کې ملریه دا دا علاقہ باندې ملیریا ډیرا زیاته ده نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال لا دی لیبارټری سامان موجود دی خو کسب باندې نشته دی چې یو نوکار به باندې راشي او هغه ټیسټ کولای شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي او هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپرې وشي په علاقہ کې دغه شانته وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځای اوسیدونکي ګل مت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل مبادا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله او دا کوم هغه چې وسره غلا په پاند سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی او حکومت را وار کسان تاونه مونږ کوو وار کسان منډه وو بغیر لالچا سلالچا مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونته جوړ شي و باد شي نو مونته ډیر غټ تکلیف آسان شي بل ما شپې ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم دي دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې پر مرجنسی لپاره پکاره ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولا چې بس غریبانو خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومیټر به پاتې وي نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي بس او هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګ ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد نن د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي د ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو.
امنیتی چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل وختنه وجل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو او په پلي قبل خېلو قبیلو ترمنځ د سیمه په سر د نخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښو کې د دوه پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان اتیک شیخ نن مشال ریډیو ته ویلي د شاه فیصل قانوني په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او د هغه ډرایور نامعلومه وسله والو په نښه کړي دي. بلخوا د پاپوش نګر په سیمه کې تیررس نامعلومه وسله والو د انور علي په نوم یو ډاکټر وژل دي. په ننګرهار ولایت کې پټرون برید کې 13 وسلوال وجل شوی دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال نن مشال لیډیو ته ویلي تیررز د اطلافي ځواکونو د بے پایلټ الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 13 تنه وسلوال وجل شوی دي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د مکدونیا د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې له یوې ترهګرۍ ډلې سره پنخته کې 15 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. د پیښه تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوستو ورسره نږدې شوې ده. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. پوځي الوتکې په سپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول او شمالي کوریا پرون اعلان کړی دی چې د بلاستیک میزایلو یو نوې تجربه یې کړې چې تر اوبو لاندې اهداف وشتلی شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوې میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیکي وسله بللې ده.
لند خبرونه مو د انیس اجمل ناورید او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نریاز مساخل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقہ کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزې د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده نو دغه وخت بعضي سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دین وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضي سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړي شوي دي او خلکو په هغه احتجاج کړي او احتجاجن یې خزې د وټ اچولو نه منې کړي وي. خو وروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول ښایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری سیاسی کردار ادا کول پکار دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتی کړی شوی دی او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانی او مشکلاتو سبب جوړی دی شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرۍ اغستل تیر حکومت کې هم شوی دی او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکرې اعلانې دي او هغه به خرڅې دي او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د لری کولو سفارش کړي دي هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنې دي راګرځولي. کله میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایکا او په غلطه لار راغلي خلک لری کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروي پکار دا چا چې دغه خلک برتی کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډي ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو، په اړه یې ډېر غبرګونونه مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت په اړه لیکلي چې اوس هم په افغانستان کې د جګړې حالات شتون لري او دغه هیواد له مختلفو مسلو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي زموږ د همکار انیس اجمل لاورو.
فرایډي ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکي وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غصې یو وجه ده. نه دا چې ګنی دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې د دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمېر کې سرتیري نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي څارنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې کاروبار کوونکي خزه وایي چې دوی که څه هم دوی که سم سهولتونه ولري، نو له سړو سره اوږه په اوږه د کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې ګټلی شي. د خیبر پختونخوا د کاروبار کوونکو زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې د پخوا په پرتله اوس په صوبه کې زیاتو ښځو کاروبار ته مخه کړې ده. دا چې حکومت بیا تر کومه حده د زنانو د تجارت حوصله افزایي کوي، په دې اړه زموږ د همکارې ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې کارکونکي خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بېلابېل هنرونه او صلاحیتونه لري، او که چیرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پختونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
خپل کور تړونا لږ شانتی بوجھ پخل اگوالی دیر خزے پہ بزنس کے دیجیے جگہ 2010 نہ والا 2015 مقابلہ کو ماں نن ہر پگما اتما خزا صنعت کار کئی صنعت کار پول گواڑی اور پخل لیول باندھے اگر لگیام دا کا آگا دیر ہٹ لیول باندھے نہ لی گیا نو آگا آن لائن لی گیا دا پہ انٹرنیٹ پر تھرو باندھے لی گیا دا اخبل وڑو کی بزنس کئی اگر ٹریڈنگ کئی لی گیا دا لکھا یو طرف نہ یو شیوا لی شانتی فائدے سر آگا شی دیا خرچ کی مارکیٹ پہ راولی لحاظ طرف ما چلے زیاد چینج راولی دے.
دا پیخبر پا چمکنو کے دا کپڑو کاروبار کون کے شہزادی بی بی یو مثال دے چی پخپل کلی کے خزوتا کرزور کون کے یو بینک جوڑ کردے دے. دا مشال ریڈیو تا وائی
گنڈلو کار کو دا دے کڑایانو کار کو کپڑا خرسو پخپل زمد زنانو بینک دے بینک چلو دا سوک چلو سر روپی علی لزر روپی علی کو پاسانا پاگی باندے والا ورکو.
نبیلا فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانه او مالی مرسته نشي کولی خو بیا اداره ښځو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او د هغوی هر ممکنه مرسته کوي.
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوئی مونگا دیتا پیسہ نہ شوہر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خز آئی اگر مونگا لراشی اگر بزنس کو لگاڑا ہو ماں سر اگر سرمایہ کمی ہم شتا سنگا اخبل بزنس شروع کو نہ آگے بزنس تکم اولا نے قدم اگر بہو چتے آگے نہ والا تر اخیر پورے چتر سو اگر اخبل بزنس کے دمرا کامیاب شبے نہیں تو آگا ٹائم پورے مونگا خز والے کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکر کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری.
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سکوی. دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑے اور دا خزو دا پرمختگ وزیر ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې په خپل کورونو کې ناسو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر لیدلي دي بهر مونږ نشو وتی مونږ له داسې سره دغه هنر خای چې په کور کې ناسو یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفاد کې په هاي لیول کار کېږي ډېرو کې لستن پات دا مډل مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغې دپاره مونږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه وکړو. مونږ به یو وړوکی ایگزیبیشن نو ناټ اونلي زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډسټریل ٹریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړو کې دی دا مونږ یو سینټر یې کھلاو کړې پځای پځای پکلو کې او هغې کلو کې یو ټیچر هم ہونے والا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفائیډ دی ټو ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټنګ سوئنګ اینڈ ایوریثینګ ښه.
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړ کړی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مون مانزم باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د نوموتی شاعر ارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلین په یاد د غونډې ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون ته سر ورخکاره کړو او په اخره کې به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو شپنی بندر ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. ارواخات اسحاق ننګیال چې کابو درې لسیزې وړاندې د یو نوښتګر او علامتي شاعر په توګه پیژندل شوی و او د پام وړ شاعري کړې وه د ثور د میاشتې نهمه نیټه یې له ولسم تلین سره برابره وه چې په کابل کې فرهنګي کړی و. د ارواخات یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلینیات په کابل کې د فل فکری کړی او د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز په ګډه د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د اسحاق ننګیال په یاد مقالې او وینا واورولې. په کابل کې د افغانستان د ټولنیز او رسنیز مرکز مشر محمد عاطف فقیرزاده د اسحاق ننګیال د ولسم تلین په موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ارواخات ننګیال د پښتو ژبې ادبیاتو شعر او شاعرۍ او په عمومي توګه د افغاني ټولنې لپاره فرهنګ لپاره او پښتو ژبې کې د سپین شیر بنسټ ایښودلی دی. داسې کسانو چې د ولس لپاره د خلکو لپاره خدمت کړی دی، د هغو یادونه باید ځوان کهول ته دا پیغام باید ورکړل شي چې ننګیال صاحب د خپل ځان لپاره ژوند کړی نه و. هغه په 2 کلنۍ کې له نړۍ څخه تللی و، خو ده د 100 کلو پنځونې کړي دي او کارونه یې کړي. دا موږ فرض وګڼل چې په دې باندې باید غونډه ونیسو، بحثونه پرې وشي، خبرې وشي، مقالې ولوستل شي. استادان لکه چې تاسو ولیدل راغلي و، بحثونه پرې وشول.
لیکوال او شاعر علمګل سحر چې لار واخد ننګیال سره نږدې پاتې شوی و او د هغه آثار یې په غور لوستي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اسحاق ننګیال په خپل وخت کې د سو ګوتو په شمار شاعرانو کې حساب و.
کله چې موږ د شپږمې لسیزې په شعر باندې بحث کوو، په دغه لسیزه کې یو قاطع تغییر راغی په شعر کې. شعر دغه د شعر نه د هنر خواته مخه کړه. په دې کې څو کسو ګوته شمار شاعرانو نقش درلود. په کابل کې ننګیال صاحب او څو کسان نور وو چې ننګیال صاحب د سر کتال شاعرانو څخه وو. ده ډېر کم وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې، یعنې هغه شعرونه چې موږ اوس هم ګورو، فکر کوو چې نن لیکل شوي دي، نوې خبرې بیا کوي.
د خپل فکری کړه بیان لیکوال او شاعر ګلرحمن رحمانی وایي اسحاق ننګیال چې په افغانستان کې د کورنۍ جنگونو په وړاندې د سولې او امن کوم پیغامونه ورکړي وو، اوس یې هم ساری نه موندل کیږي.
ننګیال صاحب یو ډیر عاطفي شاعر دی، د فطرت او طبیعت سره ژوره مینه لري. د چې د خپل ولس د خپل کلو کوڅو په مینه کې څومره شیغې او نارې وهلې دي او خلکو ته د سولې او آبادۍ پیغام استولی، فکر نه کوم چې بل شاعر به کړی وي. ننګیال صاحب خپل خاورا باندې میان شاعر او انسان و. تل همدا چغې وهلې چې دا کلی ما ورانوي، که دا وران شو بیا به نه به تاسې نه به زیم نه به دا سیندونه او نه به دا غرونه همدا غسیتان دي. موږ به هم متاسفانه د سوالګرو او مهاجرو باندې ژوند کوو او نن یې هغه پایلې ګورو. د شاعر ځینې وړاندوینې وروسته وروسته د دغه د مرګ نه یو په یو رښتیا کېږي، ثبوت ته رسېږي، او دا د عالي او لوړو شاعرانو یوه ځانګړتیا ده.
ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال وایي ارواخاد ننګیال چې دی ټولنې ته څومره کار کړی او ټولنې هومره حق نه دی ادا کړی.
ننګیال صاحب په وزن باندې خلک مونږ ډیر کم لرو چې دومره کار یې خپلې ژبې ته کړی وي، شعر ته یې کړی وي، نثر ته یې کړی وي. د هغه لومړیو مراحلو کې د آزاد نظم او د شعر لپاره د کار کړی دی. نور خلک د ده لار تعقیبوي، نو ضرور ده چې دی باید ون منزل شي. له بده مرغه ملګرتیا او دوستي او روابط او اړیکې ډېر پالل کېږي. یو څوک پېژني، هغه هغه ټولنې ته معرفي کوي چې که کار یې ارزي که نه ارزي، مجبورن دی د ملګرتیا له مخې هغه ون منځي. خو دغسې مستحق خلکو ځای بیا نیول کېږي. ننګیال صاحب باید هر کال ون منزل شي. د ننګیال صاحب په آثارو باندې باید په پوهنتونونو کې مونوګرافونه ولیکل شي، ځکه چې دی مستحق دی.
در وخت اسحاق ننګیال مشره زوی آرش ننګیال هم له فرهنګي کړیو او له حکومت نه ګیلمن ښکارېدو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما پلار څومره اخلاص چې خپل ژبه ته درلود، څومره عقیده او ایمان چې په خپل هواد او په خپل ژبه او خپل قام ته درلود، څومره کار چې د کړی دی پاغه کچ باندې د حق نه دی ادا شوی. په ټوله کې د ننګیال صاحب د مزار چاري نیمګړی پاتې سولې. له بلې خوا یو خوانځي چې د زما د پلار په نامه په لغمان ولایت کې شوی و، چې له یو کال وروسته ځینه کړی هغه حلر کړل چې دا زما لپاره ډیر زورون کې او اته زمنګ ټول کورنۍ ته ډیر زورون کې پیښوه.
فرید تسکین چې یادې غونډې ته لپتیا څخه راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسحاق ننګیال د فکر په اړه چې په غونډه کې له استادانو سواورېدل، په خپل سیمه کې به یې ځوانانو غوږونو ته رسوي.
هغه فکر چې د درلو د مینې د انسانیت لپاره څومره کار کولو، د شعر او ادب برخه کې، د نثر برخه کې غواړم هغه فکر خپلو هیوادوالو ته، خپل پکتیاوالو ته ورسوم. او دلته راغلی یم چې د ده په فکر باندې نور استادان، مشران، شاعران، لیکوالان خبرې کوي، د هغوی نه ګټه واخلم.
در وخت د اسحاق ننګیال یو شمېر شعري او نثري ټولګې هم خپرې شوي چې سپېر ډاګونه، غوړېدلي بزغلي، هغه شېبې، هغه کلونه، ساسکي ساسکي او سیندونه هم ری شعري ټولګې دي. د سوري په نامه یو سمبولیک ناول خپور شوی او د سیند په منګي کې د مقالو ټولګه هم خپره شوې ده. اسحاق ننګیال د نن څخه 10 کاله پخوا په پېښور کې د زړه د درېدو له امله عمر او خاکي جسد یې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوری گرانو مینوالو د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز تیرونی د افغانستان د بیلابیلو وتلو انزورګرانو په لزګونو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو پام یې ورواړو. نور حال په دغه رپورت کې درکوو. دغه نندارتون چې د مئی په لومړۍ نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې پرانستل شوی و، د هیواد د بیلابیلو انزورګرانو انزورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول چې ګردو پکې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د ګاونډیو ملکونو او یو شمېر نړیوالو شوم هدفونه چې د افغانستان په وړاندې لري په خپلو انزورونو کې ترسیم کړي وو. د ننګرهار د علمی او فرهنګي مرکز مشر محمد داود وفا د دغه انزوریز نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګویتان انسټیټیوټ او ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز په ګډه انزوریز نندارتون جوړ کړو. په دې نندارتون کې زموږ د وطن او چاپیریال د بیلابیلو برخو یو ډول عکاسي شوی و. په دې کې د جګړې نه کرکه، سوله غوښتنه، د عدالت تامین او له خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین، دغه مسایل چې انداری توڑاند شو او گڑنوالو یقیناً چی پڑی رخوا جار کلے ہوکو.
نقاد او لیکوال انجینر ستان امیر زهیر چی لنندارتون سخی پا غور لیدن کردی و مشال راڈیو سره پا خبرو کی او ویل چی پا طولو انزورونو کی د خپلی رنزور طولنی د بدبختی و تصویرو نسترگو تا ودری دل.
کوم تصویرونه چې نن دلته نندارې ته وړاندې شوي دي زموږ د ټولنې یو واقعي او رښتینی انځورګري پکې پرته ده. هر یو کې یو ډېر ژور پیغام پروت دی. حتی یو مې ولید توپ خوله ده، په خوله کې یو مرغۍ جاله جوړه کړې ده، هلته یو ګل راټوکېدلی پکې. د هر یو کې یو ډېر ژور پیغام دی او زموږ د ټولنې د دغه اوسنۍ بدبختې او رنځورې او په غم لړلې ټولنې یو ډېر ښکلې عکاسي شوې ده. او نن چې کوم ځوانان دلته راټول شوي دي هر یو په ډېر شوق باندې ګوري. ډېر سترې ځکه د انځورګرۍ یو هنر په دې کې دی چې هر څوک د خپل برداشت سره سم پیغام ترې اخلي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست وایي چې په هر انځور کې داسې څه شته چې لیدونکي په فکر کولو مجبوروي.
خلک وایي ځینې وخت یو انځور یو کتاب خبرې کوي، نو دا تقریبا ډېر زیات انځورونه او په حقیقت کې موږ څو کتابه خبرې ماته اوسوي په ډېر کم وخت کې. د انځور یوه ګټه همدا سړی ذهني تلاش ته هڅوي او کله سې یو شی د ذهني تلاش محصول سي هغه سړي باندې خوب لګېږي. بله خبره دا چې په دې انځورونو کې سما ډېر خوښ سوی ډېر عالي پیغام لري او د حالاتو نقد هم کړی ده. زه فکر کوم د دغه شی انځورونو نندارتون یا دغه شی انځورونو ته کتل یوه ګټه دا ده چې خلک فکر کولو ته هڅوي، بله ګټه دا ده چې هنر سره علاقه پیدا کېږي، او بله ګټه دا چې ډېرې چته والی پیغام ورته ورکړي. د سولې په باره کې که تاسو څه شیان تاسو ولیدل موږ سره یادې د افغانستان د شوم اغراض لري، شوم هدفونه لري، هغه په ډېرو لنډو ټکو کې بیان کړي وو.
ځوان شاعر او لیکوال محمد قسیم زیر چې انځورونه یې په دقت سره لیدلي وو وایي چې هر انځور د افغانستان د اوسني حالت استازیتوب کوي.
انځورونه ته که سړی وګوري ډېر ژور پیغام پکې پروت دی، ډېر ښایسته فکر پکې پروت دی، موجوده حالاتو باندې غږېدلی دی او ډېر ترخه واقعیتونه پکې په ډېر هنرمند انداز سره تشویش شوي. ځوان په صفت ډېره مننه کوم دغه چانس د پروګرام په لاره شولې ده. واقعیا چې ډېر ښه انځورونه دي، ډېر ژور فکر د موجوده واقعیتونو سره پکې پروت دی.
د انځورونو په دې نندارتون کې د افغانستان د وتلو انځورګرانو محمد صابر پقیری، سالم احمد کوسار، محمد ضیا پرنیان، شیراقا رحیمی او محسن اسیمی انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر ستوری ګرانو مینوالو، اوس هم د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د محصلینو شپنی بنډار ته تم کیږو. دغه آدم خانی نغمه د جلال آباد ښار لیوی فرهنګي حویلۍ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال محصلین راټول شوي وو او په مشاعرې سربیره یې د خپلو څلور کلنو خاطرو په ویلو سره دوستانه بنډار ته ښکلا ور وبخښله. د دغه پروګرام کوربه دی دار احمد مایار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې تر دې چې ټولګیوال خپل سیمو ته ستانه شي د یادگار په توګه یې په دغه محفل کې راټول کړي دي.
د دې پروګرام د جوړیدانه مو هدف دا دی چې هغه محصلین چې د هیواد د نور ولایتونو دي هغوی چې دلته موږ سره څلور کلنه دوره کې ملتیا لرله هغه مو په دې خاطر راغوښتي وو چې مخکې تر دې چې دغه ټولګیوال د هیواد نور ولایتونو ته خپلو کورونو ته دوی لاړ شي نو دا پروګرام مو دې خاطر باندې را بلل او مشاعره مو وکړه، خاطرې مو سره شریکې کړې او دغه د اوس مستقی پروګرام ته ناست یو.
په دغه بندر کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصلینو د خپلو خاطرو په شریکولو سربیره مشاعرې ته هم ځای ورکړی وو.
سپین سپوږمۍ به ښکلی وي خو هومره ډېره نه ده، لکه ستا مخ د زلفو ول ترېنه چاپېره نه ده. تا چې خواږه ول راکتلي زه اوس فکر کوم چې وخت اوښتی خو هغه شیبه لا تېره نه ده.
یو تن محصل چې کورنۍ په جنوبي پښتونخوا کې اوسیږي او خپله په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل دی، د دغه دوستانه بنډار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نصیب لا نصیب دی ژبو ادبیاتو پوهنځی د څلورم کال محصل یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې د کوټې ښار کې په احمدشاه بابا پلیس اکثر ته رسولې دي. یو میاشت موږ پر هغه ته پاتې سو، نو موږ دلته داسې یادګاري پروګرام نیولی و. له مشاعرې وروسته دا اوس داسې موسیقي پروګرام نیولی دی. دا اوس په پروګرام کې ناست دا ټیم او ډېر خوشحاله یم.
یو بل تن محصل چې د فراه ولایت سره تعلق لري وایي چې د محصلۍ څلور کلنې دورې ورته دا زمینه برابره کړه چې کتابونه وژباړي او ناولونه ولیکي.
سره له دې چې زه څلور کاله دلته محصل وم او ما کتابونه وژباړل چې هغه چاپ شو، خبره سو، ناولونه مې ولیکل، لنډې کیسې، شعري دوی ټولګي مې ولیکل. چې دا ټول د زما د پانتون او د څلور کلنې دورې او د دغه ننګرهار برکت دی. د دې تر څنګ مې زما یوازینۍ هیله دا وه چې زه یو وخت ژورنالیست کار وکړم، نو هغه د دې ننګرهار برکت و چې یوه راډیو مې جوړه کړه فراه ولایت کې.
په دغه بنډار کې د ننګرهار یو تن محلي سندرغاړي د محصلینو په خوښه ګڼ شمېر سندرې هم وویلې. موسیقی دغه بندر چې د شپې په لسو بجو پیل شوی و تر دوو بجو پورې دوام وکړ. مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
زما بچی لاد گدر
رکھے گل لگے دلی اور دی خبر دات جنگ واڑی جنگل زور دی خبر لمبو دغر درور شور ندی خبر دسرو لمبو کور دوران پرمان لیونی زماد کور دوران پرمان لیونی خپل ارمان دورانی دل کی کور ندی خبر